السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د وزارت لسم کال د نومبر د میاشتې ولسمه نیټه ده. ولی حمید زاده مو د مشال ریډیو د مخام 500 بجو پخترونه کې تاسو ته تلیوان پخترونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تفصیلې هم لري. اول خبرونه له فرخنده اسد مو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټی کې د پاکستان مخالفو سیاسي ګوندونو د پیښور د پولیسو د وژل شوي افسر طاهر داوړ د وژنې د پیښې د نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې ده. د سینټ پخوانی مشر رضا ربانی ویلي په پاکستان کې یوازې د سیاستوالو احتساب نه مني او سی آی اے په یو راپور کې ویلي چې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان ورکړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان زیاترو لوی سیاسي ګوندونو د پیښور د پولیسو افسر طاهر داوړ تختول کېده او بیا وجل کېده غندلی او د دې پیښې د نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې ده. د پیښور حیات آباد کې د طاهر داوړ کور ته د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو د تګ لړۍ نن هم روانه ده. زیاترو په دغه وخت مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې باید د طاهر داوړ د پیښې پوره او نړیوالې پلټنې دي وشي. د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري میا افتخار حسین تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
او بیا د اسلام آباد نه سړی غوا کیږي او بیا راوځي په افغانستان کې او د افغانستان لارې کوم خوله دا چې دې کوم لار خې اغه لار خو چې کوم دین او اغه زیته تل نه چې کوم زینه دې برامت شوی دی دا خوسته تل ده. د دې مطلب دی چې دا تحقیقات لازم پکار دي چې په دې کې لا حقیقت کې راچا دي.
وزیر اعظم عمران خان وار لمخې د طاهر داوړ د تختول کېدو وجل کېدو په اړه د کورنۍ چارو د ریاستي وزیر شهریار اپریدی په مشرۍ کې د پلټنو امر کړی دی. خو د هغه کورنۍ وایي باید په دې لړ کې د نړیوالې پلټنې وشي او په اړه د دوی ټولې غوښتنې ومنل شي. ایس پی طاهر داوړ د اکتوبر پر 20مه د اسلام آباد نه لادرکه شو او مړی د روانې میاشتې په 14مه د افغانستان د ننګرهار په دور بابا سیمه کې وموندل شو. نن عوامي نېشنل ګوند په پیښور او بنو کې د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ د لادرکۍ وژل کېدو د پیښې خلاف مظاهرې کړې دي. په دغو مظاهرو کې د ګوند صوبایي او مرکزي مشرانو هم ګډون وکړ. د دوی غوښتنه وه چې حکومت په دې لړ کې د طاهر داوړ د کورنۍ د نړیوالو پلټنو غوښتنې ومني او د پیښې ټول حقایق په ډاګه کړل شي. د دغه پیښې خلاف د تیرې چهارشنبې ورځ راهیسې په پیښور، اسلام آباد او یو شمېر نورو ښارونو کې د پښتون ژغورنې تحریک او نورو مدني ټولنو لخوا هم مظاهره شوې دي. د سینټ پخوانی چیرمن او د پیپلز ګوند یو مرکزي مشر رضا ربانی ویلي چې په هیواد کې اواسي د سیاستوالو احتساب نه مني. تیر ورځ په اسلام آباد کې د سینټ غونډې ته په خپل وینا کې خاغلی ربانی زیاته کړه
په ملک کې یو طرفه احتساب د منلو وړ نه دی. یوازې سیاستوال درغلي نه کوي که احتساب کیږي نو بیا دې له ټولو سره وسی، له عدالتي بیوروکراسي سره دې حساب وسی، له ولسی او پوځي بیوروکراسي سره دې حساب وسی. نو د هغه لپاره موږ تیار نه یو.
دا مهال په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته هغه د لور مریم نواز او ورور شهباز شریف او د پیپلز ګوند د ځینو مشرانو پر ضد د احتساب د ادارې لخوا د درغلیو یو شمېر مقدمې روانې دي. تیره میاشت وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې د احتساب لپاره د 500 کسانو یو فهرست هم تیار کړی دی. پاکستانی پولیس وایي چې تېره شپه په کراچۍ کې د سړک غاړې یوې بمې چاودنې دوه کسان وژلي او لږ تر لږه اته نور یې ژوبل کړي دي. د چارواکو په خبره د کراچۍ په منیر ضلعه کې د چاودنې ودانیو ته زیان رسولی دی. د کراچۍ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي عرفان علي بهادر پی خبري ایجنسی ته ویلي چې دا ټایم بم د یو لاسي ګاډي لاندې ځای پر ځای کړل شوی و. په دغه پیښه کې دوه کسان وژل شوي دي او اته نور ټپي دي. د پولیسو تر مخه په ژوبلو کسانو کې د دوو روغتیايي حالت مرګونه ښودل شوی. تر دا مهال د دې چاودنې ذمهواري دا منلی. تاسو مشال ریډیو ته وګی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. ته دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید مشال ریډیو ته ویل پر دې ستراتیژي له تیرو دوو درو میاشتو راهیسې کار پیل شوی دی چې مقصد یې په روانه جګړه کې د افغان عسکرو مرسته کول دي. تر دې مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼه په یو راپور کې لیکلي وو چې له 2015 کال راهیسې د افغانستان څخه باندې 28,000 پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوي دي. د ورسپانې په لیکنه یوازې د نومبر له 9 تر 15 لک تر لګه 220 افغان پوځیان وژل شوي دي. ورسپانې لیکي د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د دغو اعلان شوو شمیرو له مخې هر ورځ سناس 25 افغان سرتیری وژل کیږي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارا سی آی ای د نتیجې ته رسیدلې ده چې د سعودي و عرب ولیعهد محمد بن سلمان په ترکی کې د خبریال جمال خاشقجي د وجلو امر ورکړی و. دا خبر د نومبر پر 18 لومړی په امریکایي ورسپاڼې واشنگتن پوسټ کې خپور شو. وروسته اسوسییټډ پریس او رویټرز هم دغه خبر ورک، خو د سعودي حکومت یې تردید وکړ. په دغه رپورټ کې د خاشقجي د وجل کېدو تر ټولو څرګندې ارزونې شوې دي چې پکې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال خاشقجي د وجنې سره نیخ په نیغه د تړاو ذکر شوی دی. واشنگتن پوسټ د پیښې سره د تړاو لرونکو خلکو په اړه ویلي دي چې پکې د سی آی ای د راپور تر مخه د محمد بن سلمان ورور په امریکا کې د سعودي عرب د سفیر شهزاده خالد بن سلمان د هغه ټلیفون ذکر هم دی چې خبریال جمال خاشقجي ته یې کړی و، خو هغه نن په خپل ټویټر پاڼه د دغه ټلیفوني خبرو تردید کړی دی. د واشنگتن د فشار په نتیجه کې عراق ته دغه هیواد له کرکوک سیمې یو سل بیا د تیلو لیګل پیل کړی دي. په کرکوک کې د عراق ته مرکزی حکومت او د کردانو د نیم خودمختار سیمې ترمنځ شخړې له امله له نږدې یو کال راهیسې د تیلو په برامدولو بندیز و. د امریکایي حکومت دواړو لوري هڅولي چې دغه شخړه هواره کړي او د تیلو خرڅول پیل کړي تر څو په نړیوال بازارونو کې د ایران د خامو تیلو مخه ونیسي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال اورو.
دند کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیا خرڅول کیږي او په 1.3 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.1 روپیا او 10 پیسې او په 1.1 روپیا. یو یورو په 1.55 روپیا او 50 پیسې او په 1.25 روپیا. یو درهم په 10 روپیا او 20 پیسې خرڅول کیږي او په 10 روپیا او 20 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 50 روپیا او 50 پیسې او په 50 روپیا او 20 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا ته پیسې او په 1 روپۍ 80 پیسې او په 1 پاکستاني روپۍ 324 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستاني روپۍ 322 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 5 او زیات نه زیات 25، بنو کې 9 او 26 او په کوټه کې 4 او 21 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده سات درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په پاکستان کې مخالفو سیاسي ګوندونو د پېښور پولیس افسر طاهر خان داوړ د تختونې او وژنې په اړه دغه د کورنۍ د نړیوالو پلټنو غوښتنې حمایت کړې دي.
مونږ دغه د بچو سره بالکل ولاړی د پاکستان د انویسټیګیشن مینجمنټ زمونږ اعتماد ته
بالکل دغه حمایت کو دي. خبر دا د دوی حق دی او د دوی اولادونو ته به تسلیم بدې کیږي چې حقیقت وسی.
د پاکستان په پارلیمان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان د یو ټرن په بیان رد عمل ښودلی دی.
تاسو خو ډېر دنیا ته میسج ورکوئ چې موږ منی اعتماد م کوئ. خبره چې کوم ځان هغه یو سټیټمنټ خبره نه ده.
داسې وزیر اعظم چې قوم سره غلط بیانی کوي او هغه غلط بیانی جسوایی کوي.
په پېښور کې د مسلو د هواري لپاره د امن او مذاکراتو لار خپلولو په اهمیت یو غونډه شوه.
کله کله خبره داسې راشي چې ډېر داسې کانفلیکټس چې هغه باندې هغوی ډېر زر ریسپونډ کوي. پیس ته طرف للې دپاره هلته کې خلکو ته پکار دی چې هغو خو ډېر کار د ډایلاګ راخلي.
شننې او تبصرې هم لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. مشال ریډیو ته تاسو وګي. د پېښور پولیسو د وژل شوی اس پی طاهر داوړ ورور وای د طاهر د وژنې په اړه د نړیوالې پلټنې وشي. همدارا سرګندونې د طاهر داوړ زوی امجد طاهر هم کړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د ملک سیاسي ګوندونو هم د هغوی لخوا د نړیوالو پلټنو د غوښتنې ملاتړ کوي او که څنګه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
سیاسي ګوندونو وایي دا د طاهر داوړ د کورنۍ حق دی چې له هر اړخه د رڼو تحقیقاتو غوښتنه وکړي. د عوامي نېشنل ګوند ویاند او پخواني سنیټر زاهد خان د جمعې په ماښام مشال رادیو ته وویل دوی په مکمله توګه د طاهر داوړ د وژل کېدو په اړه د نړیوالو پلټنو ملاتړ کوي.
پنځه لس ورځې د ده صرف تپوس ونه کړی شو چې آیا دا سړی ورک دی، دا څه شو څه نه شو. مونږ دغه د بچو سره بالکل ولاړ یو، د پاکستان د انویسټیګیشن زموږ اعتماد دی، نم پرې بروسه شته.
د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سنیټر عثمان کاکړ وویل د پاکستان حکومت د طاهر داوړ د خوشی کولو لپاره هیڅ سنجیده هڅې ونه کړې. دوی وویل دوی د هغه له کورنۍ سره ولاړ دي او د هغوی د غوښتنې ملاتړ کوي.
نو د دوی کورنۍ کومه مطالبه کوي، نو موږ به پښتونخوا ملي عام پارټي بالکل د هغوی حمایت کوو. د دې خبرو دا سمه خبره نه، دا د دوی حق دی او د دوی اولادونو ته به مثال تسلیم په دې کېږي چې اوسم د دې تحقیقات وسي، دا به ډېر ضروري ونامي.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ مولانا ګل نصیب وویل د پاکستان خپلې ادارې باید داسې پلټنې وکړي چې د طاهر داوړ کورنۍ او ټول خلک مطمئن کړي.
اصل مدعی دی او هغه دا خبره کولی شي او هغه ته حق حاصل دی، لیکن د دې باوجود داسې قتلونه شوي دي چې هغه د وزیر اعظم د لیول قتلونه دي او بین الاقوامي ایجنسو د هغې انویسټیګیشن کړی دی، لیکن موږ ته څه مناسب رپورټ او ریزلټ نه دی راغلی.
د مولانا ګل نصیب اشاره د پاکستان پیپلز ګوند مشري او پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د وژل کېدو په اړه نړیوالو پلټنو ته وه. د پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان مشال رډیو ته وویل دوی هم د امجد طاهر د غوښتنې ملاتړي دي.
بالکل موږ د دوی د غوښتنې ملاتړ هم کوو. موږ وایو چې یا په جوډیشل انکوایري کې دې وشي، یا د دې له پارلماني کمیټي جوړه شي، د دې مکمل طور باندې تحقیقات وشي، که په بین الاقوامي طور باندې د دې تحقیقات وشي، نو څه بده خبره نه ده.
د پاکستان مسلم لیگ نون د موقف لپاره مو د یاد ګوند له یو مرکزی مشر خواجه آصف سره خبرې وسوي، خو هغه په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د جماعت اسلامي مخکښ پروفیسر ابراهیم وویل په څه چې د طاهر داوړ کورنۍ مطمئنه کیږي دوی د هغې خبرې ملاتړ کوي.
منګا خو حکومت ته دا وایو چې هغه د طاهر خان دا وړ کورنۍ ته ډاډ ورکړي، دا یقین دهانی ورکړي چې د دې تحقیقات به بالکل سر ته براسي او صحیح تحقیقات به او مجرم ته براسي، چې په سبا باندې هغه ته ډاډ حاصلي کې مونږ خو ما خبره کوو.
آیا د داسې پیښو په نړیواله توګه پلټنې کېدای هم سي او کنه؟ قانون پوه شیر محمد خان وای که څه هم په پا پاکستان کې داسې قانوني لار نسته، خو د ده په وینا دا غوښتنه نه یوازې ډیر ارزښت لري بلکې ډیری پوښتنې هم راپورته کوي.
دا زما د وطن د ادارو او د هغې په کردار باندې چې کم د خلکو شکوک او شبهات دي او په هغې چې کم اعتراضات دي، نو دا په هغې باندې یو ډیر لوی سوال دی. د دې د بچی دا سوال چې دی دا ډېر زیات جایز دی، دا ډېر مناسب دی، خو بدنصیبي دا ده چې زموږ سره داسې قانون نشته چې بین الاقوامي ادارې دي د دې مطلب چې تحقیق او تفتیش وکړي.
د یادونې وړ ده چې وزیر اعظم عمران خان وار له مخه د طاهر داوړ د تښتول کېدو او وژل کېدو په اړه د کورنیو چارو د ریاستي وزیر شهریار افریدي په مشرۍ کې د پلټنو امر کړی دی.
تاسو اوریدل د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ کورنۍ غوښتنه کړې چې داغه د لادرکه کېدو او بیا د وژنې په اړه دې یوه نړیواله اداره پلټنې وکړي. د پېښور پولیس چارواکي اس پی طاهر خان داوړ د اکتوبر په 20مه له اسلام آباد تښتول شو او د نومبر په 14مه په افغانستان کې مړی وموندل شو. تیر ماښام د طاهر داوړ ورور احمد الدین داوړ د مشال ریډیو له خبریال غلام غوث سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د طاهر له وژنې سره ډېر کسان یتیمانان شول.
اوس موجودہ طاہر صاحب پخپلا پنجہ بچی دی او دوائے بچی دی ادینا علاوہ طاہر صاحب اما چکمبل رور وہ بل کل چ وفات شو دا غیر سفر لس بچی دی آغا نے دپ کفالت کو زما درے فرند دی آغا بچی دی یتیمان دی آغا نے دپ کفالت کو راؤنڈ اباؤٹ کس درتا ہوں یو 35 کسان دپ کفالت کو
صحیح
اوس کم دا ہو جو سٹول دا جاتی منان شو اما سره چې چانس ظلم کړی دی کبه د ملک کې چار سره کړی کبه هر چار سره کړی دی دا غیز په خپل هم تپوس کوم او زه د چکم اعلی حکم دی نام زه تپوس ریکوست کوم چې خامخا زما ضرورت تپوس وشي.
مخ کې تاسو پرستپ ته راغلی وای د تحقیقات او د غوښتنم کړی و چې یاره سو ورځې وشو دی د کوم مطلب د درک دی په هغه دوران کې بیا د غیر کلاش دغه شو کنه تاسو مطمئن یې چې دا یو سیریس دی دغه کړی او هغه ست
نه د دې چې دای کلا غوښو دنه مخ کې زبداو چې چام داسې سره هیلپ نه دکړي چا هم داسې نه غکړي په اسمبلی فلور باندې یو تقریر شو محسن
نموچ کوم خپل مینه دے دی وکړو خو دنه پس بیا دوه ورځې پس د دلاش پیلاو شو نو دنه مخ کې چا دا سه مرستنه ده که صفه خبره وو
صحیح وست د دینه پس تاسو سه قسم تحقیقات دغه کوي
مو زیات کوشش دغه چې کوم بهر ملک چې کوم ادارې دي چاغارش واغه تحقیقات وکي نو دا پته ولګی چې آ د زمورا کیس افغانستان سره کې باندې شوې ده یا پاکستان سره باندې شوې ده د دې تحقیقات په غو خلکو کوي چې کوم نیوټرل خلک دي نیوټرل مطلب چې نه د افغانستان په کیسو شامل نه بده پاکستان په کیسو شامل نو داخلي تحقیقات وکي نو دغه رزلټ څخه مخارو
د طاهر داوډ رور احمد الدین داوډ و چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې ډان رسپانډلی کی چې وژل شوی د پاکستانی پولیس افسر طاهر داوډ یو فرس شناس پولیس افسر سره سره یو ښه انسان او د پښتو ژبې شاعر هم وو د دغه لیکنې نور مهم ټکی له مجید بابر نورو
دان رسپانی د پاکستانی پولیس افسر طاهر داوډ پاړه په خپل یو مقاله کې لیکلی چې هغه یو نرم خویا او ښه زړه لرونکی انسان وو د پښتو ژبه کې به یې شاعري هم کوله او په خپل محکمه کې د یو فرض شناس افسر په توګه پیژندل کېدو د ورسپانې په خبره طاهر داوډ د شمالي وزیرستان په خادیه کلی کې په کال 1988 کې زیږیدلی و او په دې نږدې کې د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیس افسر په توګه ترقی شوی و د خپل دندې پر مهال یې د وسلوالو پر ضد یو شمیر مقابلو کې برخه اخیستې وه او په هغه مهال د بنو زیرلې د پولیس افسر و چې ټوله سیمه او قبایلي زیرلې د وسلوالو هدف ګرځېدلی وو ورسپانه لیکي چې په 2011 کال کې ورته د خپل کارکردګۍ په بنیاد د پولیسو تر ټولو لوی تمغه قائد اعظم میډل ورکل شوی و د هغه ورور احمد داوډ ورسپانه ته ویلي چې په 2015 کال کې د وسلوالو پر ضد یو مقابله کې هغه په ډزو لګیدلی و او خپل لاسونه یې ژوبل شوی و بیا په 2008 کال کې په بنو کې د هغه په کور ځانمرګي برید شوی و چې پکې د هغه ساتونکي وژل شوی و د هغه ورور احمد داوډ دیاتوي چې کله به هم هغه د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې ژوبل شو نو درغیدو نه پس به جذبي او ارادي نور هم پیاوړي وي د ورسپانې په خبره طاهر داوډ د ملګرو ملتونو د امن میشن په لړ کې په 2003 کال کې په مراکش او په 2015 کال کې په سودان کې هم دنده ترسره کړې وه او په وفاقي تحقیقاتي ادارې افایې کې د دندې پر مهال استرالیا او رومانیا ته هم سفرونه کړي ول ورسپانې لیکي چې د هغه جونتا د یو شمیر غوښونو باوجود هغه یو حوصلمند افسر وو او همیشه به د قانون د عملدارۍ لپاره کار کولو یو بل پولیس افسر وای چې کله به هم طاهر تا غواخونه ډیر شول نو هغه به د لګي مودې لپاره کوم بهر هوا ته ولاړو او د دا ډول غواخونو لوجي د هغه تبادله په خبر تا وکړل شو چرته چې هغه ډومبي په فکرآباد سیمه کې او بیا د پولیسو په مرکزی دفتر کې کار کولو طاهر داوډ چې په اسلام آباد کې د تختونې نه پسې مړې د افغانستان د ننګرهار ولایت په دور بابا سیمه کې وموندل شو د دوه زامنو او پنځو لونو پلار وو چې پکې دوه کشرې لونې ډېرې خوښې وې
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ د پاکستان په پارلیمان کې درې لوی اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان د یو ټن په بیان سخت نیوکه کړې دي وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د حالاتو مطابق یو ټن یا خپل دریس نه پشاکیدونکو کامیاب مشر نوی وزیر اعظم په دې لړکی د جرمنی پخوانی مشر اډولف هټلر او د فرانس پخوانی مشر نپولین بوناپارت مثال ورکړو چې هغه د حالاتو مطابق خپل فیصلو پشانو شو نو ځکه د جنگ په میدان کې ماته وخړه تفصیل ګلیازرا کوي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې خبرانو ته ویلي چې حالات مطابق نه پشاکیدونکو کامیاب مشرنوي او په تاریخ کې هټلر او نپولین له خپل فیصلو څخه نه پشاکیدو لوجه شکست سره مخامخ شوی ول د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند سېنټر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی پیر صابر شاه مشال ته ویل چې دا د حیرانۍ خبره ده چې د ملک وزیر اعظم له خپل خبرو پشاکیږي
تاسو خو په روانې خلکو سره معاهده کیږي اګي سره یو جنټلمن کمټمنټ وی نو تاسو خو ډیر دنیا ته میسج ورکوي چې به موږ باندې اعتماد
پیر صابر شاہ زیادہ تکڑا چیدہ تاثر ڈیر خطرناک دے بیا دا پیپلز پارٹی سینیٹر بہر احمد تنگے وائی دا یو ملک مشر لنا تا پکار چیدہ سے بین نو ورکڑی
دے تمام دروغ وائیو چی بائی کتال سنرازین دے وقتی
په پارلمان کې او د پارلمان بار داسي لیدرشپ شته چې هغه په تاثر په اکونومي کې، هغه په تاثر په فورن پالیسی کې، هغه په تاثر په ګډ گورننس کې ملګرتیا کوي او د سیک اپ فرام ډیموکراتیک سیستم. خو هغه نه غواړي هغه چې کوم بیان بلوز ورکړي دي، نو ټول لیدرشپ او بار ملکونه په موږ پورې خاندي چې یو داسي وزیر اعظم چې قوم سره غلط بیانی کوي او هغه غلط بیانی جسټیفای کوي چې دا لیدر د پاره پکاره.
بل خو دا عوامي نشتل پاتای یو مخکق زید خان وای وزیر اعظم تر اوسه پوری د اپوزیشن مشر پشان رویه خپل کړی ده.
نو په ډیموکراسي کې خدای شي نشته، دا په قسمتي ده چې دا عمران خان مو دغه سره نن د پاکستان وزیر اعظم ده. دا په خپل اسلام آباد کې ایس ایس پی افسر ده، لګینا واقعي کې پندل لرول به باغې ده، خبره نه کې وزیر اعظم هم ده، انټیریر منیسټر هم ده. همیشه د پاره سیاستداران داسي کوي چې په بال ټیم کې دوه قدم مخکې کیږي، خو چې څه خبرې نو بیا یو قدم راوسته کیږي. دغه د یو ټرن او د دې کې ډیر فرق ده. او دې سیاستدان ده نه ده، وسم کرکټر ده او هغه شور کوي چې بس اوټ ته نه اوټ او پلان کې اورینګ ده.
زید خان زیات کړه باید وزیر اعظم عمران خان جمهوری اصول مطابق بیانونه او واکمنی وکړي. خو په اسلام آباد کې خبریال او سیاسي چارو پوها انعام الله خټک وای چې د وزیر اعظم عمران خان بیان د ملک بنیادی مسله نه ده او ځینې اپوزیشن ګوندونه له دې نه مسله جوړوي.
پاکستان کې کوم سیریس ایشوز دی هغه څوک نه ډیبیټ کوي او دا سه نان سیریس ایشوز د ډیبیټ سره جوړ شي. نو زما مته ده کې اس یو پولیټیکل سکورینګ دی او د دې د کوم ګراوند ریئلټی دی یا کوم کرونیک مسلې دی د ملک د هغه سره د دې یو ټرن اس کې مو واسطه نشته. بس هر سره په خپل یو غب شپ لګي، څوک سوشل میډیا کې وایي، څوک په ټی وی باندې راشي. عمران خان دا خبره اعتراف یې وکړ چې په کوم ځای کې غلط رواني او الته لار
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبریالانو سره په هغه غونډه کې دا هم ویلي وو چې کوم مشران له خپلو خبرو په شا کېدو نه پوهیږي هغه سم مشر نه وي او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په عدالت کې یوټرن نه بلکې دروغ ویلي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د سینټ پخوانی مشر اظہر ابانی ویلي چې اوازې د سیاستوالانو نه بلکې د ټولو احتساب پکار دي. نوموړي ویلي چې یو طرفه احتساب د منلو وړ نه دي. د سیاسي چارو پوهان وایي دا خبرې لړې وخت کې خو د عملي کېدو لپاره په سیاسي ګوندونو کې عزم نشته. دوی وایي پکار ده چې په دې اړه د قانون سازۍ لپاره یو بل ته لاس ورکړي. ګوریوال کاکړ اورو.
د پاکستان د سینټ پخوانی چیرمین او د پیپلز ګوند مخکښ سینیټر رضا ربانی ویلي دي چې په ملک کې یوازې د سیاستوالو احتساب کول د منلو وړ خبره نه ده. نوموړي د نومبر پر 14مه د سینټ غونډې ته وویل که حساب کیږي نو له هر چا سره دی وسی.
په ملک کې یو طرفه احتساب د منلو وړ نه دی. یوازې سیاستوال درغلي نه کوي، که احتساب کیږي نو بیا دې له ټولو سره وسی، له عدالتي بیوروکراسي سره دې حساب وسی، له ولسی او پوځي بیوروکراسي سره دې حساب وسی. نو د هغه لپاره موږ تیار نه یو.
د سیاسي چارو کارپو او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وای رضا ربانی ګټور خبره کوي، خو د ده په وینا داسې فکر لرونکي په پاکستان کې ډیر کم دي. افراسیاب خټک وویل سیاسي ګوندونه په خپل د موقع پرستی ښکار سوی دي او پر دې خبره کلک نه دریږي چې د ټولو احتساب دی وسی.
په کار سره قانون جوړ کړي چې احتساب د ټولو لپاره شي او برابر شي او انتقامي کاروایی نه وي. یو جایزه یا طریقه ده، یو قانوني طریقه په کار ده چې چا فرض کا پیسې، سرکاري پیسې یا د ولس پیسې غلط استعمال کړي وي یا افغاني خوکړي، په کار ده چې حساب وشي او په کار ده چې خلاف قانوني کاروایی وشي.
د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر اعجاز خټک وای که عدالتونه له هر چا سره بي امتیاز حساب وکړي نو به د ولس باور ور باندې زیات شي.
البته د احتساب کریډیبلټی جوړ شي، اوس کو ته صحیح غلم رونی سي او ته چې بل غل نه رانی ولې، نو ظاهر ده ټول خلک وایي چې دا پکې خپل پدې دې پکې سیاست دې پکې سره خپل دښمنۍ لټوي. غیر ریاست کریډیبلټی ډېره ضروری ده. د احتساب عمل کریډیبلټی ضروری ده چې خلکو په هغه باور وي.
د یادونې وړ ده چې د تیر حکومت په موده کې داسې یو مسوده پارلمان ته راوړل شوې وه چې له هر چا سره د حساب کولو لپاره به ترې قانون جوړېدی، خو د افراسیاب خټک په وینا په خپل همدا سیاسي ګوندونه د هغې مسودې له قانون جوړولو څخه پر شا شوي وو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو. د جمعې په ورځ په پېښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د امن او د خبرو اترو له لارې د مسلو د هوارولو په موضوع غونډه شوې. د غونډې ګډونوالو د خپل منځي مکالمو پر ارزښت ټینګار وکړ او په ویل چې په سیمه کې امن یوازې د خبرو له لارې راتلی شي. دوی زیاتوي له تشدد سره حالات خرابیږي او خبرو سره سمیږي. نور تفصیل د رابعه اکرم خان نورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې د حوالور مشر شوانه شاه اویل چې د غونډې مقصد دا و چې په ټولنه کې ځوانان خپلې مسلې د خبرو اترو په میز د هوارولو کوشش وکړي. دا وایي چې په 14، 18 او 23 نومبر به په اتاویا ملکونو کې په دې موضوع مختلفې غونډې کیږي.
د اکټیویټي مقصد دا و چې یوت چې هغه کانفلیکټ شکار شي په پرسنل لیول، کمیونټي لیول یا په سوسایټي لیول، هغه ته ډایلاګ پروسس ته انوالو وکړو. نو ډایلاګ سره داسې کیږي چې کانفلیکټ ریزالو کیږي پرسنل لیول باندې، کمیونٹی لیول باندې. زمونږ یوت چې دی هغه په پروټیسټ لیول باندې پروټیسټ کوي ټو ریزالو د ایشوز. نو مونږ دا وایو چې دا په ډایلاګ ټیبلز باندې راشي او خپل پرابلمز تھرو ډایلاګ سولف کوي. ډایلاګ اهمیت ډیر دی ځکه چې تاسو خبره سره کنورسیشن سره چې پرابلمز ریزالو کولی شي، هغه په وایلنس سره نشي ریزالو کولی. اگر وایلنس سره ډیر سچویشن خراب کیږي، پرابلمز ریزالو نه کیږي، ډایلاګ سره پرابلمز ریزالو کیږي په بهتر طریقے سره.
د چارسدی د وکالت زده کوونکی عمر وویل چې په ټولنه کې مسلې شته خو ورسره داغې د هواري لارې هم موجودې وي.
موږ دا زده کړل چې امن چې کوم دی داغې نه مخکې کوم کمپلیکس دي، تب اسنګ هلکې داغې پروسیجر سدي او معاشره کې کوم دی مختلف چې کوم طور طریقې دي، اب اسنګ اپلای کیږي، اب اسنګ مخکې بوګيږي او یا مسله په یو انډیویجوال کیپیسټی کې بسنګ ختمه بیا به کوم دی د بره کمیونټي مسلې سنگ هلکې.
د قبایلی سلی کورمی سره تعلق لرونکي نایله وایي چې په قبایلی سمو کې د خبرو اترو د لارې مسلې د هوارولو ضرورت ډیر دی،
خاص کر چې کله کله خبره داسې راشي چې ډیر داسې کانفلیکټس وي، سوشل کانسټرین وي، کلچر کانسټرین وي، چې هغه باندې هغوی ډیر زر ریسپونډ کوي. که ته جنکو مسلې نه هغه باندې آن د سپاټ هغوی ریسپونډ کړي نو هغه د لاسه ډیر حالات خراب جوړی دی شي. نو پیس ته طرف للی دپاره هلته کې خلکو ته پکار دی چې هغو خو ډیر the dialogues rakhli instead of acting practically on the spot.
د اقلیتي هندو ټولنې سره تعلق لرونکي روینه زیاتوي چې په مختلفو موضوعاتو خبرو اترو لپاره داسې غونډې پکار دي.
جب تک هم انټریکشن نه کرتے تب تک هماری
دا وایي تر څو چې مونږ خبرې اترې نه کوو نو تر هغه پورې زمونږ فاصلې نه کمیږي. نو خبرې اترې کول او داسې پلیټ فارم ډېر ضروری وي چې په هغه کې ګډون وکړي شي او خبرې اترې وکړي شي او خپلې شخړې هواري کړي شي او هم داسې به یووالی راځي او ځوانان په یو ځای کار کولو سره ملک کې امن راوستي شي. د پېښور پوهنتون د ټولنې څو خېګړې د څنګه ستګونکې او به دوی
څنګه په خپل د مومند جنسې مان او ګیسټن شو چې استا اولنې سټیپ د فیس ته پارسو د کانفلیکټ نه بعد نو هغه چې کله ال ته مونږ کته زو د اپریشن نه بعد اولنې سټیپ چې کوم دی منګل ته به حیثیت په خور یونیورسيټي سټونټان ول ته لایبرری کولا وکړه د کتاب په ترو باندې چې کوم دی منګل ته د فیس ته پار کوشش وکړو.
غیر سرکاري ادارې د حوالور د غونډه د ولسی پوهې خیر خېګړې او جمهوری اصول په اړه نړیواله ادارې د سیویکس پمرسته جوړ کړی و.
دا مشال ریډیو دا
ډان رسپانی په کراچۍ کې په دې روسو کې د یو مشر خبریال نصر الله خان چودري گرفتاری ته کتنه کړې ده. رسپانی لیکي د انتظامی چارواکو لخوا دغه خبریال په گرفتاری او په کراچۍ پریس کلب د نامعلومو کسانو چاپی په اړه میډیا پوښتنې راپورته کړې دي او د دې جواب غواړي چې پر هغه د لګیدلو تورونو سم شواهد دې وړاندې کړي. د مقالې مهم ټکی په دې رپورت کې اورو. ډان رسپانه لیکي په کراچۍ کې په دې وروستو کې د سند ترهګري مخنیوي ادارې لخوا د یو مشر خبریال نصر الله خان چودري گرفتاری په وخت د قانون نافذونکو ادارو رویه ناسمه وه. انتظامیه نصر الله خان چودري د مذهبي انتشار خورولو په تور جیل ته پر ریمانډ لیږلی دی. رسپانه لیکي د نصر الله خان گرفتاری او پر هغه لګیدلو تورونو باندې په میډیا کې بحث روان دی. د رسپانې په خبره خبریالان په غوسه دي او په کراچۍ پریس کلب د نامعلومو کسانو چاپی او د دغه خبریال د گرفتاری په اړه وضاحت او جواب غواړي. میډیا د نصر الله خان چودري د گرفتاری غندنه کوي او د حکومت لخوا د میډیا د خاموشه کولو یوه هڅه بولي. د نصر الله خان گرفتاری په داسې حال کې مخې ته راغلی ده چې د څه مودې راهیسې خبریالان د میډیا خلاف د حکومتي فشار د موجودګۍ تورونه لګوي او وایي چې صحافیان پر سیلف سینسرشپ یا پر ځان بندیزونو لګولو باندې مجبور شوي دي. پاکستانی خبریالان اندېښنه ښکاره کوي چې اوس مهال تر هر بل وخت زیات پر خبریالانو او رسنو محدودیتونه زیات شوي دي. ډان رسپانه لیکي د نصر الله خان د گرفتاری جواز آواز په دفاع کې تر اوسه سندي وړاندې شوی. د نوموړي گرفتاری یوازې لدې سره تړل شوی خودل کیږي چې د چاپې پر وخت هغه لکوره داسي کتابونه او لیکل شوی مواد موندل شوی چې د جهاد په اړه دي. رسپانه په دې اړه حیرانتیا ښکاره کوي او وایي چې دا د خبریال کار دی چې د هر قسمه حالاتو نه ځان خبر وساتي او د حکومت وسلوالو یا نورو حلقو په اړه معلومات لري. رسپانه لیکي د خبریالانو تنظیمونه په کراچۍ کې د دغه خبریال د گرفتاری خلاف راپاسېدلی دي او امکان دی چې د دوی مظاهره په راتلونکو ورځو کې زور ونیسي. رسپانه لیکي تر څو چې حکومت څه کرا او سم شواهد نه وي ورکړي، تر هغې به د نصرالله خان گرفتاری ته د ناسم او غیر منصفانه عمل په توګه کتل کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماښام 5:30 بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه له فرخنده صد نورو.
د پاکستان زیاترو لوی سیاسي ګوندونو د پېښور د پولیس افسر طاهر داور تختول کېدو بیا وژل کېدونکي او د دې پېښې د نړیوالو پلټنو غوښتنې کړې ده. د پېښور حیدرآباد کې د طاهر داور کور ته د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو د تګ لړۍ نن هم روانه ده. نن عوامي نېشنل ګوند په پېښور او بنو کې د وژل شوي پولیس افسر طاهر داور د لادرکې وژل کېدو د پېښې خلاف مظاهرې کړې دي. په دغو مظاهرو کې د ګوند صوبایي او مرکزي مشرانو هم ګډون وکړ. د دې غوښتنه وه چې حکومت کې په دې لړ کې د طاهر داور د کورنۍ د نړیوالو پلټنو غوښتنه ومني او د پېښې ټول حقایق په ډاګه کړي شي. د سینټ پخوانی چیرمن او د پیپلس ګوند یو مرکزي مشر رضا رباني ویلي چې په هیواد کې یوازې د سیاستوالو احتساب نه مني. دا مهال په پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف، د هغه د لور مریم نواز او ورور شهباز شریف او د پیپلس ګوند د ځینو مشرانو پر ضد د احتساب ادارې لخوا د درغلیو یو شمېر مقدمې روانې دي. پاکستانی پولیس وایي چې تېره شپه په کراچۍ کې د سړک غاړې یوې بمې چاودنې دوه کسان وژلي او لږ تر لږه اته نوري ژوبل کړي دي. د چارواکو په خبره د کراچۍ په منډي ضلع کې د چاودنې ودانیو ته زیان رسولی دی. تر اوسه د دې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتېرو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویاند مفتور احمد جاوید مشال ریډیو ته وویل په دې ستراتیژۍ له تېرو دوو درو میاشتو راهیسې کار پیل شوی دی چې مقصد یې په روانه جګړه کې افغان عسکرو سره مرسته کول دي. د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره CIA د نتیجې ته رسېدلې ده چې د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان په ترکی کې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر کړی و. دا خبر د نومبر پر 18 لومړی په امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خوشو وروسته اسوسییټډ پریس او رویټرز هم دا خبر ورکړ، خو د سعودي حکومت یې تردید کړی دی. او د واشنگټن د فشار په نتیجه کې عراق د هېواد له کیرکوک اسیمې یو ځل بیا د تیلو لیږل پیل کړی دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده صد درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان یې وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې د نیشن ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي، ملک د صحت د څانګې حالت ډیر خراب دی چې وجه یې په دې شعبه کې مجموعي لاپرواهي ده. ادارې وایي د ډینګي او د انفلونزا غوندې ناروغیو مخنیوي لپاره د فنډونو مختص کولو باوجود د ناروغانو په شمیر کې کموالی نه راځي او زیړې، نری رنس، شکرو، تیلسیمیا او د زړونو ناروغیو کې زیاتوالی کیږي. د دې مطلب دا شو چې حکومت د صحت د څانګې پرمختیا په لومړیتوب کې نه ده ساتلې او په نتیجه کې عام ولس متاثرېږي. ورځپاڼه کې راغلي چې د سرکاري د طب دارو حالت یو کیسه ده، خو د رجسٹرډ شخصي اسپیټالونو د شمیرې کموالی له وجې یو شمیر نورو خلکو دا کاروبار شروع کړي او مریضانو سره لکه د سروو په کسبخانو کې سلوک کیږي. دا شانداسې هیڅ کمپین نشته چې هغه ولسته یو صحتمند ژوند تیرولو په اړه علم ورکړي. ورځپاڼې په ویرا چې په سرکاري اسپیټالونو کې کارکوونکي ډاکټرانو هم کاروبار شروع کړي او مریضانو ته وایي چې یوازې په سرکاري اسپیټالونو انحصار مه کوئ، په کار ده چې لږ خرچ سره د دې شخصي مرکزونو ته هم سي. دا صورتحال څنګه روان دی چې کره کتنې د نظام نشوالی دی. حکومت له لیبرټیانو هم رجسټرډ کول پکار دي او دا خبره یقیني کول پکار ده چې د ناروغانو ناسم تشخیص و نشي او سرکاري د دوایانو دکانونه دي جوړ کړی شي. د سر به د صحت په نظام د خلکو اعتماد راځي او یو شمېر ژوندونه به خوندي ساتل کیږي. اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي، خیبر پختونخوا کې د سیلګرۍ ودې لپاره ځینې ګامونه اخیستل کیږي. ادارې وایي چې حکومت به د سیلګرۍ ودې لپاره پولیس فورس جوړوي او یو خصوصي اتارټي به ولا هم جوړول کیږي. دا شان غیر ملکی سیلانیانو لپاره به د لرغوني آثارو تفریحي ځایونه هم جوړیږي. ادارې په وینا چې دا ټول خبرې د اطمینان وړ دي، خو کومه خبره چې د اطمینان وړ نه ده نو هغه په صوبه کې د سیلګرۍ په ځایونو کې د سهولیاتو کموالی دی او چې په کم ځایونو د سهولیاتو لپاره کرونونه خرچ کړي شول نو هلته د کتنې انتظام نشته.
ادارې اخیری کلی کې حکومت چې څومره هم منصوبې جوړې کړي نو لومړی ضرورت دا دی چې له وړاندې نه موجود ځایونو د ښه والي لپاره د کار وکړی شي او د دې پسې نورې پروژې شروع کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ د افغانستان په اړه یو رپورت کې لیکلی دی چې یو خوا په دغه هیواد کې د ولسمشریزو انتخاباتو تیاری روان دي او بل خوا د سولې پروسه چې ورسره امنیت اغیزمن کېدی شي. بل خوا اکونومست مجلې لیکلی چې هند په جوهري وسلو سنبال ډومبه آبدوس په اوبو کې پریښی دی. شاهین بنری د دواړو رپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې را روان کال د اپریل په 6 نیټه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره تیاری روان دي او ولسمشر اشرف غنی ویلي چې په دې انتخاباتو کې بعد دویم ځل لپاره برخه اخلي، خو بل خو د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو لپاره هم هلې ځلې تندې شوې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د سولې پروسه پر مخ وړي، په کوم کې چې د ګډون لپاره طالبانو په وړومبي ځل سنجیدګي ښودلې ده. دوی وایي چې د اشرف غنی د حکومت سره مخ په مخ خبرې نه کوي، خو د راپورونو تر مخې په قطر او ماسکو کې د امریکایي او روسي چارواکو سره لیدلې دي. کارپوهانو واشنگتن پوسټ ته ویلي چې یو خوا د انتخاباتو لپاره نوې نوې ائتلافونه جوړیږي او یره دا چې خلک د خپل خپل قومیت د مشرانو سره ودرېږي او اوشل شي، خو ځینې کارپوهان بیا وایي چې د طالبانو سره په خبرو کې د ټرمپ انتظامیه په ځینو رعایتونو ورکولو رضا شي نو کېدی شي حکومت او د هیواد جمهوري پروسه ورسره اغیزمن شي. بلخوا اکانومست مجلې لیکلي چې هند په جوهري وسلو سنبال خپل ړومبې آبدوز په اوبو کې پریښی دی. د اریحانت په نوم د دې آبدوز ړومبې سفر د هند لخوا په سمندر کې د جوهري وسلو د ځای په ځای کولو د هڅو یوه برخه ده. تر اوسه پورې هند په جوهري وسلو سنبالو جنگي الوتکو تکیه کوله. مجلې لیکلي چې دغه جنگي الوتکو درک موندل اسانو، خو د آبدوز په وسیله د جوهري وسلو د وړلو سره دغه ستونزه هواری دی شي، خو بیا دا رقم وسلې منظم کول آسان نه دي او اوس هم ځینې تکنیکی ستونزې لري. د جوهري ساینسدانانو د سازمان د څېړنې تر مخه هند د 130 او 140 ترمنځ جوهري وسله لري. د جوهري وسلو د ذخیره اگر چې د پاکستان د جوهري وسلو نه لږ ده او د چین د غې نیمایي ده، خو بیا هم د کال 2010 راهیسې یو په دوه شوې ده.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجره
په دوه بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
دا سمشال ریډیو ته وګه. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره CIA د نتیجې تر رسیدلې ده چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشوقجی د وژلو امر کړو. سعودي خبریال جمال خاشوقجی ته په دې سترګه قتل کېدل چې د ولیعهد محمد بن سلمان له ناکدینو څخه یو. ریاض د واشنگتن دا ادعا رد کړې ده. نور تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
د سعودي عربستان حکومت دا خبره په کلکه رد کړې چې ګواکې د جمال خاشقجي د وژلو امر دی محمد بن سلمان ورکړی وي. یو سعودي ډیپلوماټ تی ویلې ولی عهد محمد بن سلمان له دې قتل سره هیڅ تړاو نه لري. دا خبره واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خپره کړه. ورسپاڼې د غرض د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویلې چې د امریکا استخباراتو یو داسې ټلیفوني اړیکه ارزولې چې ښیي د شهزاده ورور خالد بن سلمان له خاشقجي سره خبرې کړې وي. ورسپاڼې زیاتوي خالد چې اوس مهال په امریکا کې د عربستان سفیر دی خاشقجی ته ویلي چې که په استنبول کې د سعودي قنسولګری ته ولاړ سي هلته به خوندي وي. په راپور کې راغلی دا معلومه نه ده چې سفیر به پوهېده چې خاشقجی به هلته وژل کېږي، خو وایي دا خبره ورته د محمد بن سلمان په سپارښتنه سوې ده او دغه اړیکه د امریکا استخباراتو ترلاسه کړې ده. په همدې حال کې په واشنگتن کې د سعودي د سفارت ویاندی فاطمه بایشن دغه ادعا بې اساسه بولي. هغې په یوې اعلامیه کې ویلي چې سفیر له خاشقجي سره یو ځل د 2018 کال په سپتمبر کې لیدلی و او تر هغه وروسته دوی له یو بل سره د لیکلو پیغامونو له لارې اړیکې ټینګې کړې دي. فاطمه وایي هغه لیکلی پیغام چې سفیر خاشقجی ته ورستۍ ځل استولی د 2018 کال د اکتوبر په 18 نیټه و. دا وایي د سعودي سفیر ترکیه ته د تلو په اړه خاشقجی ته هیڅ نه دی ویلي. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې CIA دغه نتیجه چې ګواکې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجی د وژلو امر ورکړی، شاید د همدې قضیې په تړاو پر عربستان د نورو جزایي اقداماتو هڅې په کانګرس کې ډېرې کړې. واشنگټن د یادې قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه حمله کولي دي. متحده ایالاتو پر 19 سعودي چارواکو چې د ولیعهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکښې دي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پرون وویل دې کسانو هغه ژورنالیست په نښه کړی او په بې رحمۍ سره یې وژلی چې په متحده ایالاتو کې یې ژوند او کار کوه، او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل سي. په دې چارواکو کې د شهزاده محمد دوه نږدې همکاران سعود القهطاني او ماهر مطرب، او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي عربستان جنرال قنصل محمد العتیبي هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وای القهطاني چې د ولیعهد شي لاس بلل کېږي د خاشقجي د قتل پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه وو.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنهو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 13,500 18,000 کیلو هرتز.
دا مشال ریډیو دا. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړي استازي هڅه کوي افغان حکومت د سولې په پروسه کې یو طرف ته پاتې نشي. تر دې مخکې شکایت شوی چې د سولې په پروسه کې افغان حکومت په حاشیه کې پرېښودل شوی دی. بلخوا د سولې عالي شورا هیله لري چې ډېر ژر به د زلمی خلیلزاد په منځګړتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. صالح محمد صالح رپورټ لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي ډاډمنه کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په حاشیه کې پاتې نسی. ځینو افغان چارواکو د جمعې پر ورځ وویل زلمی خلیلزاد دا هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پرېښول سوی دی. د سولې عالي شورا مرستیالې حبیبي سورابي تېره پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سولې پروسه د دې شورا د لاسه وتلې ده. د رویټرز اژانس په حواله زلمی خلیلزاد د افغانستان د ټولنې لاستازو غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې برخه واخلي. زلمی خلیلزاد چې تر روانې سیشن به د سیمې په دویم سفر وتلی تیره اونۍ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، نور مقاماتو او سیاستوالو سره وکتل. د سوری علی شورا تمل لري چې د زلمی خلیلزاد په منځګړی توبه بل اخره بین الافغانی مذاکرو ته زمينه برابر سي. د دې شورا وین سید احسان طاهری تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
سول لپاره کارونه کوي او ملاتړ کوي د افغانستان تر حاکمیت او ملکیت د سول لپاره، خو موږ هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغانی مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل سي تر څو هر اجنجای شي وي هلته بین الافغانی تفاهم له لارې یو تصمیم نیول سي او موافقتنامه امضا شي تر څو افغانستان راتلونکي لپاره سول او ثبات لپاره نوي خبرونه خلکو ته موږ او تاسو اعلان کړو، او انشاءالله چې د افغانستان د مذاکرات لاره مونږ او تاسو ټول افغانستان لپاره عملی ګامونه د سولې د تضمین لپاره اوچت کړو.
زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې زیږیدلی او د امریکا طبیعت هم لري، په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. شغلی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل او د سولې پر امکاناتو یې ورسره خبرې وکړې. وسلولو طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو انکار کړی او وایي چې له امریکا سره مستقیما د سولې مذاکرې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې د مذاکرو اصلي اړخ نن سبا د امریکا متحد ایالاتونه دي.
حقیقت تذیر شو د سولې د مذاکرو اصلي اړخ د امریکای حکومت دی، او هغه پیچلي مسائل چې د سولې په پروسه کې مطرح کیږي له امریکای پرته د پیچلو مسائلو د پاره د حل لارې نشي پیدا کېدلای. نو که په سپینه ووایو د سولې د پروسې اصلي اړخ د امریکي حکومت دی او په دې تړاو افغان حکومت هم پوهیږي، خو په ظاهره چون دا مسله د استقلال د مسلې سره تړاو لري، افغان حکومت دا مسله په ظاهره داسې اعلاموي چې د سولې د پروسې مالکیت باید له موږ سره وي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی یو نږدې همکار چې نوم یې نه دی اخیستل سوی پرون رویټرز اژانس ته ویلي، ولسمشر غنی او ګڼ افغان سیاستوال داسې احساس کوي چې امریکا د سولې په مذاکرو کې افغانستان په حاشیه کې پرېښی دی، خو دغې سرچینې بیا هم هیله ښولې چې زلمی خلیلزاد له بېلابېلو افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له استازو او ښځو سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې امریکا به د سولې د مذاکرو په بل پړاو کې افغانان په حاشیه کې پرې نږدي. په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې هم پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیرو څو ورځو کې له پخوانیو جهادي څیرو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او نورو فعالانو سره کتلي دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاجکستان د جمعې په ورځ د 3.9 ارب ډالرو په لګښت جوړ شوی او بجلی کار پرانسته وکړه چې نه یوازې د دغه هیواد د توانایي کمی به پوره کوي بلکې افغانستان او پاکستان ته به هم بجلی ورکوي. په دې اړه د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی یو رپورټ خپور کړی دی چې منور شاه مهم ټکی تاسو ته دروي.
د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلی د جمعې په ورځ په تاجکستان کې د دغه بجلیګر پرانسته وشوه چې 1.5 میگاواټه بجلی جوړوي. د دې بجلیګر لپاره 315 میټره یعنی د نړۍ تر ټولو اوچت ډیم جوړ شوی دی. د دې رپورت تر مخه دا بجلیګر به په خپل موجوده پیداوار دومره آمدن ترلاسه کړي چې په څو کلونو کې به د دې ډیم نوره برخه هم مکمل کړي. دا ډیم د اټلی یوه کمپنی جوړوي. د سیاسي چارو په عبدالغنی محمد زیموف ای ایف پی ته ویلي دا ډیم به د هیواد په یووالي کې هم مهم رول ولوبوي چې په تیر وخت کې د کورنیو جګړو له وجې زیانمن شوی و. بلخوا دا رپورت د ماحولیاتي چارو د پوهانو په حواله خبرداري ورکوي چې د دې ډیم په جوړولو کې د چاپیریال محفوظولو لپاره کافي اقدامات نه دي شوي. دا راز د تاجکستان پخوانی ولسمشر اسلام کریموف په دې وجه د دې ډیم جوړولو نه ډډه کړې وه چې په تاجکستان او قرغیزستان کې د کروندګرو ترمنځ د اوبو په سر شخړې رامنځته نشي. خو په 2014 کې د کریموف د مړینې وروسته ولسمشر امام علي رحمان په دې منصوبه فوري کار شروع کړ او ویل چې د سیمې اوسیدونکو تر هر څه وړاندې بجلی ته ضرورت لري. د دې بجلیګر جوړونکو وایي دا منصوبه د هیواد لپاره ډیره ګټوره ده او په نتیجه کې به یې نوې کارخانه جوړیږي چې پکې به خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجکه خوشحالي ته سارو ته ندي هر خطا بلشه
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږ دې نه شوم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه پاړل معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په بلوچستان کې کارپوهانو ویلي دي چې په هیواد کې د پیدایش سمدستي وروسته د ماشومانو د اندراج کار مهم وګرځول شي او د دې مقصد لپاره د ځانګړي ګامونه پورته شي. تفصیل لکوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې راکوي.
د ماشومانو د نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته د بلوچستان د پلاننګ او پرمختیا د ادارې تر څارنې لاندې یو سیمینار تیر ورځ په کوټه کې وسو. په سیمینار کې پر حکومت زور ورکول شو چې د بلوچستان په ګډون د هیواد په څلور وړ صوبو کې دي د پیدایش سمدستي وروسته د ماشومانو د اندراج لپاره انتظام وسي. په دې اړه د کوټې د ښاروالۍ یو کونسلر میر اسلم رین نور حال څه داسې راته بیان کړی.
په هر علاقه کې د برث سرټیفیکیټ یو کوچنی چې پیدا کیږي د دې رجسٹریشن ډېر ضروري
دی هغه سره چې دی دا فائدہ ای چې سبا اسکول کې دا معلومیږي چې کم کښنی اسکول ته رالی کم بچی چې دی په اسکول کې سبق وای یا نه وای تر میټرک بادم د دې ډیټا کلیکټ سی چې معلوم سی چې دا کم بچی میټرک پورې اسکول ته رالی یا مابین سره د اسکول وته دویمه دا و چې دا ډیث سرټیفیکټ چې دی ډیث سرټیفیکټ چې دا سره نه وراثت نه سي جوړې دی کم د خاندان حقوق دی د انجلۍ د هلک بیش مجرته وایو چې تا سره وراثت نه وستا بیش نه سي کېدلې
د سیمینار برخوالو دا هم ویل چې د اندراج له امله به نه هیواز په تعلیمي ادارو کې د ماشومان لپاره اسانتیاوې زیات سي بلکې په عملی ژوند کې هم ودوی ته ګټې رسیږي په دې اړه به غوږ سو د صوبایي متصب د ماشومانو د څانګې ور ډایرکټر سید منور شاه ته
هر ځای چې مطلب چې د کښنانو حقوق دغه کېږي هغه مرته شکایت راوړي یا موږ په خپل چې دی واغې علاقو ته ځو چې هغه د کښنانو کوم شکایت دي لکه په سکول کې چې دی د دې د داخلو په حواله سر دي یا په هسپتالو کې د کښنانو ته چې دی د سیاحت سهولتو ورکول په حواله سر دي یا مثال دا دی اوس لکه کښنانو دي د جمینل قانون دی په 2000 کې نافذ ولمن سوی دي دغه باندې عمل درآمد کول دي
کوینه کوم کو دا هم ول چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو خیال نه ساتل کېږي بیا په خاصه توګه هغه ماشومان چې په جرمونو کې تورن وي د اندراج د نشتوالي له امله د زیاتو مشکلاتو سره مخ کېږي په دې ترڅ کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیم سحر مشر عبدالودود زیاته کړه
کچیر یو بچی چې دی هغه مطلب یو خدای نه خاصه داسې یو کار جنوسی چې هغه قابل گرفت پولیسي نو په هغه کې کده بچانو قانون چې دی په دبانې لګو کېږي نو دغه د پاره چې دی د رجستریشن وړ ډیر داسې ښنیان دي چې هغه کم عمر وي لیکن سرټیفیکیټ نه وي نو په دې وجه د غټانو قانون په هغه باندې لګو شي او د دې سره سره کله مرګونه چې دی ودونه چې دی یا د کښنی عمر ودونه چې دی په دغه ګرد کې دا شی چې دی هغه ډیر ضروري دی چې مطلب د رجستریشن وشي
د کارپوهانو په وینا چې دا وخت په بلوچستان کې نږدې 12 لک ماشومان د پیدایش وروسته د اندراج څخه بې برخې پاتې دي ځکه چې په لری پرتو سیمو کې په مندو پلرو کې د ماشومانو د اندراج د اهمیت په اړه پوهنه هم لږ ده
دا مشال ریډیو ده
په خوست کې د یو شمېر روڼندو او فرهنګیانو لخوا هغه ښوونکي چې د ژوندانه اوږده کلونه د ځوان نسل په ښوونه او روزنه کې تیر کړي دي استایل شول د دې پروګرام تابعه کوونکي وای غواړي په دا ډول برنامو سره هغه کسان چې دندې لري ښه او صادقانه کار ته وهڅوي هغوی ته دا فکر ورکړي چې له ولس څخه د هیچا خدمتونه پټ نه دي نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي
د خوست یو شمېر روڼ اندو فرهنګیانو او مدني فعالانو دیار لستنه هغه ښوونکي چې له دېرشو تر 500 کلونو پورې د ښوونکو په توګه پاتې شوي او د نوي نسل په ښوونه روزنه کې برخه اخیستې وستل او د دوی د خدمتونو قدردانی وکړه یادستان غونډه د جمعې په ورځ د اسماعیل خیل او مندوزۍ په ولسوالۍ کې د حیدرخیل ادبي بهیر په نوښت د محمد صدیق روحي لیسې په انګړ کې جوړه شوې وه د برنامې یو تن تابعه کوونکي مدني فعال شاکر الله شاکر مشال روډي ته وویل
دا چې زمونږ ټولنه جګړو ځپلې ده او جنگ او جګړې دي نو ښوونکو ته ضرورت دی تر څو چې دوی د علم او پوهې د پراختیا پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي د دې غونډې څخه زموږ موخه دا ده چې هغه استادان چې دوی کلونه کلونه د معرف په ډګر خدمتونه کوي د هغې ستاینه لمانځنه وشي او غواړو چې د دې تر څنګ نور استادان هم تشویق شي تر څو چې د خپل راتلونکي نسلونو لپاره ډېر خدمتونه وکړي
په ستاین غونډه کې ښوونکو ته ستاینلیکونه په پښتني دود لونګۍ او یو شمېر ډالۍ برابرې شوې وې په تقدیر شوي ښوونکو کې یو هم محمد جان وقار و چې د اته درشو کلونو راهیسې ښوونکی دی نوموړی وایي
بس فکر کوم چې زه نوې دنده پیلوم او دا ماته دومره قوت ربخي زه به اندره تر څو پر ژوند یم د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د نوې نسل پر روزنه کې یو د حقیقت سستي او تنبلي ونه کړم تر څو پر چې دا غم ځپلای ملت د علم په ګڼه ښایسته کړو
مدني فعال صاحب ګل فرهاد وایي چې په ژوندونو د خدمتګارانو په لمانځلو او ستایلو سره هغه بد فرهنګ چې وایي په پښتنو افغانانو کې ښه ژوندی نشته او په مړو کې بد نشته له منځه ځي
مېمو غوښتنه م دادو تر څو په مختلفو اقشارو کې په نظامي فرهنګي علمي او همدا ډول په مختلفو برخو کې خپل شخصیتونه خپل مشرور وستي وایي نظوي په ژوندونو تر څو بد فرهنګ چې په ټولنه کې رایج شوی دی چې په پښتون قوم کې یا په ملت کې په ژوندیو کې ښه نشته او په مړو کې بد نشته د پرهنګ ته موږ د پای ټکی کېږو
د سابق لرونکو ښوونکو په ستاینه غونډه کې یو شمېر ځایي حکومتي مسؤلینو هم برخه درلوده د اسماعیل خیل او مندوزۍ ورسوال محمد
یونس ادران ول
نو دا ډیر لوړ پروګرام دی هغه څوک چې په ادارات کې اوس برحال دي دوی په دې سره تشویقیږي مانوي خدمات خلکو ته وړاندې کوي او دوی په دې نه پیږي چې کوم خدمت وکړو په ژوندونه د موږ خلک قدر کی
دی او دا باندې ورده کسه هم خوځ د پهنې د بهیر زران د سابقه لري او پورسته نګدی و پړای کې ډیر شمیر علمي سیاسي او اکاډمیک شخصیتونه افغاني ټولنې ته وړاندې کړي خو اوس مهال کلیوي خو د یاد ولایت د پهنې بهیر د کمیات او سمروال نظر پراخ شوی ولی کتون کې کیفیت کمزوري غني او د خکولو غوښتنې لري
د کوکنارو د کاشت مخنیوي په غرض د ننګرهار د کرنې ریاست دغه ولایت ته 15 ولسوالیو په 2800 بزګرانو 1,000 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیایي سرې وویشلې بزګران د غنمو د اصلاح شوي تخم په ترلاسه کولو خوشاله دي خو په کرنیزه برخه کې د زیاتو مرستو غوښتنه کوي نور حال له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي
په ننګرهار کې د کوکنارو د کیخ د مخنیوي په غرض بزګرانو ته د غنمو د اصلاح شو تخمونو د ویش دا لړۍ د بیسودو سرود درې نور گوشتي او روداتو ولسوالیو بزګرانو ته د یوې غونډې په ترڅ کې پیل شوه د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست کې د کرنیزو چارو امیر عبدالوارستان دوایی په تیرو کلونو کې به د اصلاح شو تخمونو کیمیاوي سرو او نورو کرنیزو توکو ویشل به د قومي جوړښتونو لاری تر سره کېدل چې اکثر وخت به ترې نه مستحق بزګران بې برخې کېدل خو سږ کال به د کوپون له لارې ټول بزګران په دې وتوانېږي چې په خپله خپله مرسته ترلاسه کړي
یو سلو څلوېخ میټریک ټنه د 15 ولسوالیو چې دا په وچر یا کوپون سیستم سره چې څو دکانان وکولی شي چې هر دکان ته خپل سهم ورسیږي
په غونډه کې د ننګرهار والی آیات الله حیات وویل بزګرانو سره د پریکړې په اساس به سکل د ننګرهار په یوې ولسوالۍ کې هم کوکنار ونه کرل شي
سره د ننګرهار کاروندرو بزګرانو قومي مشرانو علماو دا ځلې وعده کړي چې سکل موږ په خپل پټو کوکنار نه کړو په هر ولسوالۍ کې چې کوکنار وکړل شو ولسوال امنیه کماندان او مدیر د امنیتي ملیشیا هغه د موږ په لاس کې خلک دي درې وړه منفقه او سرنوالۍ ته به معرفي کیږي هر بزګر چې وکړل هغه سره به قانوني چلند هیله مې داده چې دا پیغام ټولو ته ورسوي
د ننګرهار بزګران وایي چې دوی په خپل ځمکو کوکنار نه کوي خو کومې مرستې چې له دوی سره کیږي هغه ناکافي دي دو تن سید نذیر او ملاجان وایي
یو توڑا غنم یو توڑا سره دا ور کوي دا مونږ ته کفایت نه کوي او مونږ کوکنار او داشین غلط شی دي دا باید خلک ونه کوي او خلک باید غنمو کوي خاص حالات مونږ ته پلاس راځي
دا غمر سم سر کې مونږ ته مننه کوو په دا ناکافي ده مونږ لپاره دا چا انده کې مستجات کوم بخښ مونږ په خوان کوکنار نه کوو بیا مونږ کوو
د ننګرهار د زراعت او بو لګولو او مالداري ریاست چارواکي وایي چې سکل به د وزارت او بهرنۍ مرستندوی ادارو په مرسته سباندې 1400 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه او نور اړوند کرنیز توکي په بزګرانو وویشي باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو ځل بیا د فرخنده اسد نوورو
د پاکستان زیاتره لوی سیاسي ګوندونو د پیښور د پولیسو افسر طاهر داوود تخفول کېده بیا وویل چې د غندنو د دې پیښې د نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې ده د پیښور حیات آباد کې د طاهر داوود کور ته د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو د تګلارې مهمان ده نن عوامي نشوبن په پیښور بند کې د وژل شوي پولیسو افسر طاهر داوود د نادرکې وزیر کېدو د پیښې خلاف مظاهرې کړې دي په دغو مظاهرو کې د دوی صفایي او مرکزي مشرانو هم ګډون وکړ د دوی غوښتنه وه چې حکومت دې په دې لړ کې د طاهر داوود د کورنۍ د نړیوالو پلټنو غوښتنه ومني او د پیښې ټول حقایق دې په ډاګه کړل شي د سینټ پخواني چیرمین او د پیپلز کمیټې یو مشر رضا ربانی ویلي چې په هیواد کې یوازې د سیاستوالو احتساب نه مني دا مهال په پاکستان کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته هغه د لور مریم نواز او ورور شهبا شریف او د پیپلز کمیټې د ځینو مشرانو پر ضد د احتساب د ادارې لخوا د درغلیو یو شمېر مقدمې روانې دي پاکستاني پولیس وایي چې تېره شپه په کراچۍ کې د سناتان یو ګوني چاودنې دوه کسان وژلي او لږتر لږه د نور یې ژوبل کړي دي د چارواکو په خبره د کراچۍ په بندر ضلع کې دې چاودنې ودانیو ته هم تاوان
رسول لري تر اوسه د دغه پیښې زمواري چانه د عمل لري د افغانستان دفاع وزارت د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د منشوبې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده دغه وزارت ویان بخور احمد جاوید مشال ته وویل پر دې ستراتیژۍ له تیرو دوو درو میاشتو راهیسې کار پیل شوی دی چې مقصد یې په روانه جګړه کې افغان عسکرو سره مرسته کول دي د امریکا د استخباراتو مرکزي اداره CIA په یو راپور کې ویلي چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په ترکیه کې د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی و دا خبر د نومبر پر 11 لومړی په امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ خپور شو وروسته اسوسیټډ پریس او ریټرز هم دغه خبر ورکړ خو د سعودي حکومت یې تردید وکړ او د واشنگټن د فشار په نتیجه کې عراق د دغه هېواد له کیبوک سیمې یو ځل بیا د تیلو لیدلې پیل کړې دي
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده صد درته وړاندې کړل د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه به تاسو خوښ شي وي زه ملیحا میرزاده فرخنده اسد او تکنیکی همکار نگین صادق پور د نه پیوزه اجازه غواړو تاسو د مخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ د ځان خیال ساتئ الله پامن